د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړي مشه ای ځان او شابه شنایم نن د پنځمه ورځ د اوریا حمل د میاشتې ولسمه د اپریل شپږمه سره برابر ده. امریکا غاښنا راډیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اوري.
اشرف غنی د انډونیزیا د سوداګرۍ خونو او تاجرانو په قربتوب یوې غونډې ته وینا وکړه. د سوریې حکومت وایي د ادلی پولاد کې د کیمیاوي وسلو د حمله پاکله تحقیقونکو ته اجازه ورکوي خو شرط لري. او د سومالی جمهور رئیس خپل هیواد د جګړې سیمه اعلان کړه.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت د چارواکي وایي چې تیر کال په افغانستان کې د داعش وسله والا ډله ډیره ځپل شوې ده. د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د دې کال تر پایه باید پارلماني او د ولسی شوراګانو ټاکنې تر سره شي. ټاکل شوې ده چې نن پنځشنبه ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د لومړي ځل لپاره مخامخ په فلوریدا ایالت کې ملاقات وکړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. انډونیزیا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوه ورځنی سفر کې ډېری خبرې په اقتصادي همکاري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو په جوړولو وشولې. ښاغلی غنی نن د انډونیزیا د سوداګرۍ خونو او تاجرانو په قربتوب جوړ شوې غونډې کې ګډون او وینا وکړه. د انډونیزیا د صنایعو وزیر حکومت او تاجران وبخي د انډونیزیا د صنایعو وزیر وایي حکومت او تاجران غواړي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې داسې ګډه او دوړخیزه همکاري پیدا کړي چې ګټه یې د دواړو هیوادونو ولسونو ته ورسیږي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به یو لوی روغتون او یو اسلامي مرکز جوړ کړي، خو د دې ترڅنګ په ډیرو نورو برخو کې هم د همکارۍ موافقه لاسلیک کړلې. د افغانستان حکومت کوکوي د لیتیم په شمول د خپلو بشمیره او لاس نه وحل شو منرالونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ پام جلب کی. دا کیمیاوي عناصر د موبایلونو او کمپیوټرونو په بیټرۍ کې کارول کیږي چې د نن عصر ژوند لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي، خو په دې شتمنۍ کار پیلول چې سکاره مس او نور کې او نور کمیاب ځمکني عناصر پکې دي د یو تخمین لمخې د یو نه تر 3 ټریلیون ډالر پورې ارزښت لري او ډیر مودې کار ته ضرورت لري. د افغانستان په ارتباط د جمهور رئیس ترامپ پالیسی تر اوسه روښانه نه ده، خو کابل ډیر په دې هیله مند دی چې د منرالونو اهمیت به د جمهور رئیس ترامپ توجه جلب او یو لویه ژمنه به ترلاسه کړي. افغان مقامات وایي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس اشرف غنی په تلیفوني خبرو کې هم منرالونه د امریکا د علاقې وړ موضوع و او بحث به شوی و. په روسیه کې امنیتي مقامات وایي د سنت پیټرسبرګ ښار په یو کور کې هغه شان چاودیدونکي مواد پیدا کړي چې په اورګاډي کې په چاودنه کې ترې کار اخیستل شوی و. دغه چاودنه چې د همدې تیرې دوشنبه په ورځ وشوله لږ تر لږه 14 پکې وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول. یو امنیتي مقام د رویټرز خبري اجنس ویلي دی چې دغه چاودیدونکو موادو اندازه همغومره وه چې د دوشنبه د ورځې په چاودنه کې ترې کار اخیستل شوی و. د سوری حکومت وایي د ادلیب په ولایت کې د کیمیاوي وسلو د حمله په حق لاندې نړیوالو تحقیقونکو ته اجازه ورکوي، خو په دې شرط چې دغه کمیسون سیاسي هدف ونه لري او باید د سوری د پایتخت دمشق نه د پیښې ځای ته روان شي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم نن د پنځشنبه پر ورځ په دمشق کې خبري اعلان ته وویل چې حکومت به هغه وخت نړیوالو تحقیقونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی ټولي اندخنې جواب شي. المعلم یو ځل بیا دا خبره رد کړله چې ګواکې د ادلی په ولایت د خان شیخون په سیمه کې د کیمیاوي وسلو د بریټ د سوری حکومت کړی. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دی چې د دې بریټ په کولو سره چې بیګونه ماشومان پکې ووجل شول د سوری جمهور رئیس د سرو کرخو نه وړاندې تیر شوی دی. ترامپ دا ونه ویل چې حکومت به د دې بریټ په جواب کې څه ډول اقدام وکړي، خو زیاته کړه چې د سوری او د جمهور رئیس اسد په حق لې دریز بدل شوی دی. د سومالی نوی جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد نن د پنځشنبه پر ورځ هیواد د جګړې سیمه اعلان کړل او د استخباراتو د ادارې او پاوس مشران یې بدل کړل. جمهور رئیس دا کار په داسې وخت کې وکړ چې سومالیا د الشباب د وسلوالې ډلې په خلاف د نوو تعرضي عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد وایي دا کار په دې خاطر کړی چې روان خراب امنیتي وضعیت بدل شي. کاغلی محمد تقریبا درې میاشتې وړاندې جمهور رئیس وټاکل شو او د سختریزه ډلو سره د سختې مبارزې ژمنه وکړله. د سومالی د غنوی جمهور رئیس چې د امریکا تابعیت هم لري د سختریزه ډلو په خلاف د تازه عملیاتو د اعلان پر وخت یو ځل بیا د سختریزه ډلو نه وغوښتل چې تسلیم دي شي. جمهور رئیس وویل زه په هغو ځوانانو چې د الشباب وسلوالې ډلې یې فکرونه بدل کړي دي او خطا ایستلي دي غږ کوم چې خپلې وسلې دې په ځمکه کېږدي او موږ به یې په خلاصې غېږې هرکلی ووایو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوري. په هند کې پولیسو درې د هندو مذهب پیروان په دې تور نیولی دي چې یو مسلمان وهلی ډبولی او وژلی دی. هندوانو ویلی دي دا مسلمان په دې خاطر وژلی چې غواوې یې د حلالولو لپاره په موټر کې بار کړې وې. پولیسو ویلی دي چې مسلمانانو دغه غواوې د شیدو لپاره په میلې کې اخیستې وې او د حلالولو لپاره یې نه وړلې. د هندوانو یوې ډلې د همدې تېرې شنبې په ورځ د راجستان په ایالت کې 15 مسلمانان په بېرحمۍ ووهل چې یو یې وروسته مړ شو. پولیسو د پیښې په تړاو درې تن نیولی دي او د شپږو نورو پسې ګرځي. هندوان غوا مقدسه ګڼي او عبادت کوي. د عراق حکومت وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د موصل په ښارګوټي کې یو پوځي هیلیکوپټر وشتلې او غورځولې ده. د دفاع وزارت وایي چې په الوتکه کې دواړه سپاره کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د ای پی خبري اجانس لخوا په ثبت شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې الوتکه په داس حال کې ولیږي چې دود او لمبې ترې پورته کېږي. پیښه د عراق په محلي وخت نن د پنځشنبه پر ورځ د غرمې نه وروسته شوې ده. د عراق د دفاع وزارت ویلي دي چې په الوتکه کې د ځمکې نه ډزې شوې دي او د موصل په ختیځه برخه کې لوېدلې ده. د هنګری د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو یو افسر د مهاجرینو او پناهغوښتونکو سره د ناوړه چلند په خاطر له دندې لرې کړی. د بشري حقونو ډلې د پخوا راهیسې په هنګری کې د پناهغوښتونکو سره د پولیسو او نورو مسؤلینو د ناوړه چلند په حق له شکایت کوي. خو دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د پولیسو یو افسر د پناهغوښتونکو سره د ناوړه چلند په خاطر برطرفه کیږي. او روسي خبر ده چې اروپایي اتحاد په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه هم ولګول. دا بندیزونه په شمالي کوریا د اتمی پروګرام او د بالستیک توغندیو د تازه ازمایښت په خاطر ولګول شول. اروپایي اتحاد وایي د شمالي کوریا اتمی پروګرام او د بالستیک توغندیو جوړول ټول سیمه ته خطر پیښوي. د اروپایي اتحاد په ویلامه کې نن ویل شوې دي چې تازه بندیزونه په شمالي کوریا کې د پانګې اچونې، هوایي فضا او د وسلو په برخه کې لګول شوې دي. دا بندیزونه په شمالي کوریا کې د کمپیوټرونو په خدماتو او هغو کسانو هم لګیدلې دي چې د کیمیاوي موادو، معدنونو او تصفیه خانو پورې تړلو شرکتونو کې کار کوي. اروپایي اتحاد د شمالي کوریا په څلور رتباو د سفر کولو بندیز هم لګولی ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د ناتو په مرشې د قطع ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې تیر کال د افغانستان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله ډېره ځپل شوې ده. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې به روسیې ته ګټه ونه رسي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورت ته.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتی ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي په تیر هجري شمسي کال کې د افغان او د دغه ماموریت د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې اسلامي دولت یا داعش ډلې هم خپل ډېر وسلوال سړي له لاسه ورکړي او هم یې خپله د کنټرول ساحه له لاسه ورکړې ده. په کابل کې د قاتی ملاتړ ماموریت ویان ډګروال ویلیم سلاوین نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت د ویان سره یو ګډ خبري کنفرانس په وینا کې وویل چې په تیر هجري شمسي کال کې داعش په ننګرهار کې د خپلې ولکې لاندې له دریو څخه دوه برخې سیمې له لاسه ورکړي. کړي او د وسلوالو سره شمیري هم 50% راکم شوی دی.
د ګول وذ اور افغان پارټنرز ان 1396
از ټو د ګلوال ویلیام سلاوین ویل لخپل افغان همکارانو سره په 1498 یوم کال کې هدف په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ماتول دي. او دا ډاکټر تلاسه کول دي چې دا ډله چې د نړۍ په هر ځای کې لمات سره مخ کیږي افغانستان د دغه ډلې جنگلیو ته مسول پنازي نیوي. د ګلوال ویلیام سلاوین د اسلامي دولت یا داعش و سوالو ته خبرداري ورکړه کاوی افغانستان ته راشي نو په دغه هیواد کې به یو وجل شي او یا به هم بندیان شي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ ماموریت دغه چارواکي ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د امریکا پاوس په افغانستان کې 1300 هوایي ماموریتونه ترسره کړي چې یوازې تیره میاشت د داعش په خلاف نه هوایي بریدونه یې کړي دي چې په ترڅ کې له 200 زیات د اسلامي دولت وسوال وجل شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د امریکا د پاوس دغه چارواکي سرګندونو ته لا ځواب نه دی ورکړی. همدې خبرې کانفرانس ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي ویل چې د روانې میاشتې په اوږدو کې د خپل مخالفانو په وړاندې 2 هوایي بریدونه کړي دي. جنرال وزیری هم ویل چې د ننګرهار ولایت د چین او کوټ پولیس والیو کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي. هغه ویل چې په دغه موده کې د داعش دوه قمانداران ملا ذاکر عادل او سید عمر دا جوړې هم وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په خپل دغه خبري کانفرانس کې روسي باندې له دې عمله نیوکه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ پر ځای د دغه حکومت وسوال مخالفانو سره اړیکې نیولې دي. جنرال وزیری د ځینو رسنیو هغه رپورټونه هم تایید کړل چې پکې ویل شوي چې په دې روسیو کې یو روسي پوځي پلاوی د پاکستان د پوځ د سای منصبانو او د طالبانو د قمانداران سره یو ځای د افغانستان د سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې.
حیاتي روسي کې په پاکستان رفته ایرا کلی دنیا میدانن مام خبر دارم.
جنرال وزیری ویل د روسي پلاوی چې پاکستان ته تللې ټول دنیا پرې خبره ده. زم پر خبرین ویل کیږي چې د روسي د ځواکونو د لوی رسیزم لاسیل پاکستان ته تللی او حتی چې میلان شاته یې سفر کړی دی. جنرال دولت وزیری ویل چې طالبانو د چیچن حکومت پر رسمیت پیژندلی او نو دغه ډلې سره د روسانو اړیکې به هغوی ته د ګټې په زیات زیان ورسوي.
روسیا اگر میخوای چې تروریزم در منطقه نابود شوه بهترین رایشی است کې به حکومت افغانستان کومک کنه.
جنرال وزیری ویل چې روسیا چېرته غواړي چې تروریزم په سیمه کې له منځه لاړ شي خلار اجازه چې افغان حکومت سره مرسته وکړي افغان ځواکونو سره مرسته وکړي زموږ نوی دولت سره مرسته وکړي. دا د روسیې په ګټه ده که چې روسیې طالبانو سره مرسته وکړي او طالبانو سره اړیکې ولري د روسیې سره هیڅ مرسته نشي کولی. جنرال وزیری ایران او د سیمې نور هیوادونو ته هم ورته مشوره ورکړه چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر زیادي له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. طالبان روسیې ادارې کو پاړه د کاتب ملاتړ د ماموریت ویند هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترتیا ده چې له افغان حکومت څخه ملاتړ وشي.
meeting space or
د ګلوال ویلیام سلاوین ویل د طالبان سره ملاتړ هغوی ته د ملاقاتونو د زمینی برابرول او ورته مشروعیت ورکول ګټور نه دي. هغه ویل چې دا مسله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ماموریت کمانډان امریکایي جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې څرګنده کړې ده. پاکستان او روسیې د افغانستان له سرحدي سیمو څخه دغه هیوادونو د پوځي سای منصبانو د کتنې په اړه په خبرو شو رپورټونو تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د مخ روسیې په افغانستان کې طالبان سره خپل تماسونه تایید کړي وو. روسیې چارواکو ویلي چې دا تماسونه د افغانستان د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ترسره شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د دې کال تر پایه باید پارلماني او د ولسي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د اجرایی ریاست وایان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو له چارواکو سره په کتنو کې د ټاکنو په ترسره کولو خبرې کړې دي. په همدې حال کې له ټاکنو نه د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو اصلاحاتو د نه تطبیقولو له امله سږ کال ټاکنې نشي ترسره کولی. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون له چارواکو سره د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې کړي دي. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی وویل چې په دې ناسته کې د دواړو کمیسیونونو د غوښتنو او ستونزو د حل له ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي چې له تقلب څخه د مخنیوي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي ټینګار وشو. ښاغلی رحیمی وویل
حکومت بر برگزاری انتخابات متحد است و تمام تلاش
ها حکومت در ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دی. په دې حق له ټوله هڅه ادامه لري. له ټکنالوژي څخه د ګټه اخیستنې د څرنګوالي په موخه یو کمیټه جوړه شوې ده چې داخلي او بین المللي استازي پکې ګډون لري.
خغلی رحیمی زیاته کړه چې ټاکونو کې ځنډ او په وخت نه تر سره کېدو یوازې نه لامل دا دی چې ټاکونو کې اصلاحات رامنځته شي او د تیر په څیر ټاکنې چې له تقلب څخه ډکې وي یو ځل بیا تجربه نشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کار له پیل څخه څه باندې درې میاشتې تیریږي. له ټاکنو څخه د سر د ځینو بنسټونو پر وینا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره کومه برنامه نه لري او دا د دې لامل کیږي چې ټاکنیز اصلاحات له تطبیق څخه پاتې شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډیرو اصلاحاتو په ترسره کولو کې د پاتې راتلو له امله نشي کولای په روان کال کې ټاکنې ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
با اساس قانون انتخابات ارګانهای محل مکلف است که شش ماه قبل از روز برگزاری انتخابات
د ټاکنو د قانون له مخې سیمایز ارګانونه باید شپږ میاشتې مخکې له ټاکنو څخه د ټاکنیزو حوزو راپور د ټاکنو کمیسیون ته ورکړي چې تر اوسه د ټاکنیزو حوزو بس نه دی واضح شوی. تر هغې چې دا واضح کیږي ډیر وخت نیسي. دویم دا چې کمیسیون د نوو ټاکنیزو اصلاحاتو له مخې د رای ورکوونکو لیست برابر.
یوسف رشید زیاته کړه چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنۍ کړنې نه دي ترسره کړي او په دې اړه کومه سیاسي اجماع تر اوسه نه ده جوړه شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د دې لپاره چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه کار واخلي څېړنې کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالبدی سیاد امریکا غږ ته وویل چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به ټاکنې په لږ وخت کې ترسره کړي او همدارنګه د ټاکنیزو مراحلو په ژر ترسره کولو کې به مرسته وکړي. ښاغلی سیاد زیاته کړه:
د همدې په خاطر باندې یوه تخنیکی کمیټه جوړه شوې ده. دوه بهرني متخصصین د ټکنالوژي هم په هغه کې موجود دي. انشاءالله موږ امید لرو چې په راتلونکو څو ورځو کې د هغوی څېړنې بشپړې شي او موږ ته نتیجه وسپاري. د هغې نتیجې پرانا کې موږ کولای شو چې خپل مهالویش بیا وټاکو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو په اړه سباندې درې میاشتې وړاندې ویلي و چې په دې موده کې به د ټاکنو وخت اعلان کړي چې تر اوسه نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه خپل دوهم غیر قانوني کال کې کار کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ د لومړي ځل لپاره مخامخ په فلوریدا ایالت کې د ولسمشر ټرمپ د مارا لاګو په کور کې ملاقات وکړي. چین هیله مند دی چې د ولسمشر شي جین پینګ ملاقات به له ولسمشر ټرمپ سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات راولي. زیات شمیر خلک دغه دوو مشرانو د ملاقات نتایجو ته سترګې په لار دي.
په دې اجرایي فرمانونو کې د چین نوم مستقیما نه دی اخیستل شوی، خو ولسمشر په دې اړه په ټویټر کې د چین د تجارتي پالیسیو په اړه مخکې له دینه چې دا اجرایي فرمانونه لاسلیک کړي خپل نظر څرګند کړی دی. یو تحلیل کوونکی وایي دا غونډه د دواړو هیوادونو اړیکې په یوه سمه لاره روانولی شي، خو دا تمه نه کیږي چې د شي جین پینګ او ولسمشر ټرمپ دغه دوه ورځنی ملاقات به دغه راز پیچلي مسایل حل کړي.
شي جین پینګ غواړي له ولسمشر ټرمپ سره کاري اړیکې منځته راولي څو دواړه هیوادونه وکولی شي چې پر دوه اړخیزو مسایلو ګډ کار وکړي. پیاوړي شخصي او غښتلي کاري اړیکې د دواړو خواوو لپاره د دوه اړخیزو اهدافو په لاسته راوړلو کې مرسته کولی شي.
ترګنده ده چې چین د ولسمشر ټرمپ خبرې اوریدلې دي او شي جین پینګ غواړي له امریکا سره مرسته وکړي چې امریکا بیرته خپل عظمت ته ورسیږي او په اړیکو کې د عدم توازن چاره وکړي. خو په عین حال کې بیجنګ دا ردوي چې په لوی لاس دا هڅه کړې ده چې په خپله ګټه تجارتي مازاد منځ ته راولي.
چین به خپل داخلي تقاضا د بهرنیو اموالو او خدماتو لپاره زیاته کړي. په دې کې امریکایي اموال او خدمات هم شامل دي. په امریکا کې د چین پانګونه په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
تحلیل کوونکي وایي بیجنګ دې ته سترګې په لار دی چې ښې خبرې واوري څو په راتلونکو اړیکو کې د پرمختګ لپاره لاره اواره شي. خو د ولسمشر ټرمپ اداره وایي چې کله چین سره د تجارت او که د شمالي کوریا مساله وي دوی پر نتایجو تمرکز کوي.
فکر کوم چې امریکا له تیرو 25 کلونو راهیسې ویني چې چین وایي د شمالي کوریا په اړه اندېښنه لري، خو موږ دا غوي کوم عمل نه دی لیدلی چې دا څرګنده کړي چې دوی د شمالي کوریا په اړه اندېښنه لري. زه فکر کوم امریکا غواړي هغوی اقدام وکړي. زه فکر کوم چې پر هغوی به فشار راوستل شي چې دا کار وکړي.
رپورت وایي که پر چین د تجارت او یا شمالی کوریا په اړه فشار راوستل شي، نو ښایي دا معامله لمنځه ولاړه شي او جوړه بنه شي. له بل پلوه په داسې حال کې د یو جنجالي حالت سبب کیدلی شي چې دواړه خواوې د ښې آینده په لټه کې دي، که څه هم ستر اختلافات یې ترمنځ موجود دي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې دغه هیواد د کمزوري مالی او معیاري محاسبوي سیستم د نشتون له امله ګڼ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي. څه باید وشي تر څو معیاري محاسبوي سیستم په افغانستان کې رامنځته شي؟ موږ په همدې موضوع د کابل پوهنتون رئیس او اقتصاد پو حمید الله فاروقی سره مرکه کړه چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. معیاري محاسبوي سیستم څه شته او څنګه یو ملک رامنځته کیدی شي؟
معیاري محاسبوي سیستم چې نن د دنیا او مخصوصا د مارکیټ هغه نیازمندې چې په کې شفافیت، اصولیت او ټول هغه چکن بیلانس موجود دي، د دې لپاره متاسفانه موږ هغه اساسات د محاسبوي چې موږ درلوده مخکې چې انسټیټیوټ محاسبه په افغانستان کې د پوهنتونونو د اقتصادي پوهنځي د محاسبې هغه دفترونه او مضامین وو یا هغه ډیپارټمنټونه وو، متاسفانه تر یو حده پورې دوی دغه دولتي محاسبوي سیستم باندې اعتقاد درلوده چې تنها د دوی هغه سیستم د محاسبه د دولت محاسباتو پر اساس باندې هغه مدلونه چې دولت کاروله د هغې د رازده کولو لپاره خپل کوریکلمونه او خپل درسي پروګرامونه تنظیم کړي وو، چې هغه متاسفانه تر اوسه پورې په اکثرو دغه پوهنځیو کې او په دغه پوهنتونو کې دغه حالت دوام لري، مخصوصا په دولتي پوهنتونونو کې.
ولې موږ معیاري محاسبوي سیستم په افغانستان کې نه لرو؟
دا ټول توجه په اکاډمیکو مراکزو کې د دولت د محاسبوي سیستمونو او د دولت لپاره محاسبین تربیه کول وو. چلته یو محدود او مختصر محاسباتي سیستم و چې هغه دبل انټری سیستم و چې هغه ډېر محدود قواعد درلوده او د موږ په پوهنتونونو کې هماغه شکل تدریس کېده او د دولت د اداراتو د نیازمندیو د رفع کولو لپاره موږ پرسونل تقسیموله. مګر په دې اواخرو کې چې دا نظام د موږ تغییر وکاو، په دولت محاسباتي پروسس کې عمیق تغییرات راغلل او په خصوصي سکتور کې دا انکشافات پیدا شو. دوی هم د مالی، د محصول، د خپل عوایدو، د خپل مصارفو، د خپل بیلانس شیټونو د جوړولو لپاره دوی مکلفیتونه پیدا کړي چې باید په نننۍ او مدرن محاسباتو باندې دوی افراد ولري، خپل متخصصین او محاسبین ولري. دې لپاره اوس نیازمندي پیدا شوی، په همدې خاطر پوهنتونونه او علمي مراکز هم ځان عیار کړي. پس دې به انشاءالله ولرو او دا به یو نیاز دی چې اوس موجود دی او مخکې موږ له دې په دې څو کالو کې له دې مشکل او چالش سره مواجه وو. اکثرا دغه متخصصین د هند، پاکستان او نورو هیوادونو دوی راوارېدي دي او دلته د مؤسسات او د خصوصي سکتور د نهادو په خدمت کې وو، چې اکثرا تاسو ته معلومه ده چې هغه متخصصین چې له بهر نه راځي خامخا د هغو مصارف، د هغو هغه نیازمندۍ، د هغو توقعات د خصوصي سکتور نه یا د خپلو کمپنیانو نه اوچت وو. دا یو لوی چالش وو. اوس پس له دې دا به موږ د مارکیټ د توقعاتو پر اساس باندې د خپل محصلین او خپل متخصصین انشاءالله روزو او دا زمینی اوس دغه لپاره برابر شوي.
په افغانستان کې د معیاري محاسبوي سیستم او د ظرفیتونو نشتون د افغانستان اقتصادي سیستم، اقتصادي ستراتیژي او پلانونو تطبیق ته څومره تاوان رسوي او که موجودي نو د افغانستان اقتصاد لپاره ګټه څه ده؟
په یقین سره مند شي چې متخصصین په نورو ساحاتو کې ډېر جدي ضرورت دی، که د انجینري په ساحه کې وګورئ، د طب په ساحه کې وګورئ، د نورو اقتصادي شاخصو په رابطه باندې وګورئ، همغه چې د محاسباتي معیاري سیستمونو د پلي کېدو لپاره هغه چې متخصصین په کار دی، که هغه نه وي نو دا شفافیت او حسابدهي او دا نور هغه مسایل چې هم د دولت لپاره ضرورت دی چې دولت خپل عواید او خپل هغه نیازمندی چې لري په خصوصي سکتور باندې او خپل شعبات باندې دای باید ترلاسه کی، او په عین حال کې خصوصي سکتور خپل د ګټې او د ضرر او خپل د بیلانس شیتو او د خپل د آینده د محاسباتو لپاره د دغه محاسبینو چې پر تخصصي معیاراتو باندې ولاد متخصصین هغو ته جدي ضرورت لري. یغو نه شتون یقین لرم چې هغه چې په نورو ساحو کې دا مشکل ایجاد کیږي، په دغه ساحه کې د وخت چې په اقتصادي چارو کې، په اقتصادي معاملاتو کې، د دولت په مالي معاملاتو کې اکاونټبلټي یا دا حساب دهی موجود نه وي، او حساب دقیق نه وي، او په کې شفافیتونه موجود نه وي، په کې اصول نورم او ستاندرد موجود نه وي، دا چالشوال نه ګونو سره مواجه کیږي. په دې خاطر دا جدي ضرورت دی، او متاسفانه موږ په دې کې لکه چې په نورو ساعتو کې موږ دا مشکلات سره مواجه وو، په دې ساحه کې موږ ډېر نه ګونو سره مواجه وو. خوشبختانه د آزاد مارکیټ د امتیاز په موجودیت سره موږ وتوانیدو چې په دې څو کالو کې دغه خپل نیازمندې د بینلی مارکیټ او د منطقوي مارکیټونه هغه رفع کوو، د خارجي متخصصینو په غوښتو سره اکثر د موږ د غټ کمپنیان، د موږ د خصوصي سکتور مطرح کمپنیان او دولت د هغو د موجودیت پر اساس باندې خپل نیازمندې رفع کړي، او د هغو د ترینینګو په نتیجه کې موجود دغه پوانتونو او نور مدارسو دغه کوریکولمو د تغییر د راوستلو په نتیجه کې اوس موږ الحمدلله په مارکیټ کې ډیر مالی متخصصین لرو چې دوی هغه محاسباتي سیستمو او محاسباتي اصول سره مجهز دي، او په هغه باندې دوی حاکم دي او خپل خدمات ورته کوي.
ډیر مننه استاد کورودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سوریې د حکومت لخوا د احتمالي کیمیاوي برید د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نور امریکایي چارواکي سخته غوسه راپارولې. اوس امریکایي چارواکي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد په وړاندې د غچ اخیستو په وړاندیز غور کوي چې یا به د نورو هیوادونو سره په ګډه ترسره کړي او یا هم یوازې. قدرمنو اوریدونکو، دا رپورت په بل خبرونه کې اوري. او همدارنګه د کندز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې په پولیو د اختشي ماشوم پلار وایي چې دوی به په خپل سیمه کې لټولو وسلوالو ډلو سره په دې خبرې وکړي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دا رپورت هم په بل خبرونه کې خبريږي. اوس په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
اندونیزیا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دو ورځني سفر کې ډېری خبرې په اقتصادي همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو په جوړولو وشولې. د افغانستان حکومت کوښښ کوي د لیتیم په شمول د خپلو بې شمېره او لاس نه وهل شوو منرالونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ توجه جلب کړي. په روسیه کې امنیتي مقامات وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یو کور کې هغه شان چاودیدونکي مواد پیدا شوي دي چې په اورګاډي کې په چاودنه کې ترې کار اخیستل شوی و. دغه چاودنه چې د همدې تیرې دوشنبې په ورځ وشوله، لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د سوریې حکومت وایي د ادلیب په ولایت کې د کیمیاوي وسلو د حملې په هکله نړیوالو تحقیقونکو ته اجازه ورکوي، خو په دې شرط چې دا کمیسیون سیاسي هدف ونه لري او باید د سوریې د پایتخت دمشق نه د پیښې ځای ته روان شي. د سوریې د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم نن د پنځشنبه پر ورځ په دمشق کې خبريالان ته وویل چې حکومت به هغه وخت نړیوالو تحقیقونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی ټولې اندېښنې ځواب شي. د سومالی نوی جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد نن د پنځشنبه پر ورځ هیواد د جګړې سیمه اعلان کړل او د استخباراتو د ادارې او پوز مشرانې دواړه بدل کړل. جمهور رئیس دا کار په داسې وخت کې وکړ چې سومالیا د الشباب د وسلوالې ډلې په خلاف د نوو تاروزی عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. په هند کې پولیسو درې د هندو مذهب پیروان په دې تور نیولې دي چې یو مسلمان وهلی، ډبولی او وژلی دی. هندوانو ویلي دي دا مسلمانان په دې خاطر وژلی چې غواوې د حلالولو لپاره په موټر کې بار کړې وي. د عراق حکومت وایي د اسلامي دولت هدایش ډلې د موصل په خارګوټي کې یو پوځي هیلیکوپټر وشتلی او غورځولی ده. د دفاع وزارت وایي چې په الوتکه کې دواړه سپاره کسان وژل شوي دي. د هنګری د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو یو افسر د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په خاطر لدند لري کړای. د بشري حقوقو ډلې د پخوا رئیس په هنګری کې د پناه غوښتونکو سره د پولیسو او نورو مسؤلینو د ناوړه چلند په حق لا شکایت کوي. اروپایي اتحاد په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه هم ولګول. دا بندیزونه په شمالي کوریا د اتمی پروګرام او د بالستیک توغندې او د تازه ازمایښت په خاطر ولګول شول. اروپایي اتحاد وایي د شمالي کوریا اتمی پروګرام او د بالستیک توغندې جوړول ټول سیمې ته خطر پېښوي. او روسي خبردا چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د داعش شفراتي ډلې په همدې ونی کې 33 کسان اعدام کړي دي چې پر روان کال کې د دې ډلې په لاس دا یو لویا ډله ایزه وژنه ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکو علامه.